یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اردوونکو ډیو ریډیو ته یو بیا په خیر رالی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د سپتمبر 6 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن اته، په افغانستان کې دی د ماسخوتن ونې میو، دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 11 بجې دی. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکر.
یو بیا ستاسو په امر ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د پاکستانی فوج لخوا د ترګری تورونه یواری بیا رد کړی دی او د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې دغه تورونه د منلو وړ نه دي. د صدر اشرف غنی ویاند یو خبری کانفرنس ته ویلي هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د ترګری زد استعمال کړي.
دا وایي دا خبره چې ګواکې د پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا له دې ځایه کنټرولېده، دا ادعاوی په بشپړ ډول بې بنیاد دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بډبیر هوایي ډګر برید اف آی آر یې د 15 تنانو پر ضد درج کړی دی. د پولیسو پلټنو یوې څانګې وایي شواهد ښایي چې دغه وژل شوي برید کوونکو کې د دریو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوو د سوات ضلع سره دی.
او په ترکیه کې ساحلي ځواکونه وایي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ په حادثه کې 14 کسان مړه شوي او هلته آسټریا و 3000 کډوالو ته د پناه ورکولو اعلان کړی.
قدر من اوردونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځنو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د صدر مانی ویلی د پېښور د تیر ورځې د برید په اړه د پاکستانی فوج هغه ایداوی چې د برید په افغانستان کې طرحه سوی دی به اساس دی او ردونه کوي. د صدر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته ویلی چې د افغانستان اسلامي دولت هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه دا ورکړي او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. د جمعې پر ورځ د پېښور په شار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې برید وسو او په دغه برید کې شاوخوا 30 پورې کسان وژل شوي دي. که څه هم پاکستانی طالبانو ویلي وو چې د پېښور د تیر ورځې د برید دوی کړی دی، خو وروسته بیا د پاکستانی فوج ویاند جنرال آسم باجوا دا ادعا وکړه چې د برید په افغانستان کې جوړ شوی دی او هم له هغه ځایه په دې باندې عمل شوی.
افغانستان حکومت په رسمي توګه د پاکستان په پېښور کې د هوایي پوځ په مرکز د دوی د خاورې کارولو تورن رد کړی. د مشرانو جرګې غړو ویلي چې افغان حکومت دی په هیواد کې د لاسوهنو په اړه شکایتونه د ملګرو ملتونو په را روانه غونډه کې په ایجنډا کې ونیسي او ملګرو ملتونو او نړۍ ته دې وړاندې کړي. د مشرانو د جرګې ولسی جرګې ځنی غړي وایي چې پاکستان او افغانستان که په یو بل همدا شان تورونه لګوي نو په دغه هیوادونو کې به جګړه هم دغه شان روانه وي او شرخوخي به ترې ګټې پورته کوي. په کابل کې د افغانستان پخوانی صدر برهان الدین رباني د مرګ 3 کال په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې پخوانی جهادي مشرانو او نورو مخاورو مشرانو یو غونډه ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د افغانستان په پخوانی اوسنی امنیتي حالاتو هم خبرې کړې دي. د غونډې په شروع کې د ولسمشر اشرف غني یو ویډیو پیغام هم نشر شوی دی. د جمعې پر ورځ په پېښور کې د هوایي پوسټ په مرکز برید کې ککړ د 15 حمله کوونکو شناخت شوی دی. په دغه حمله کې د 14 ترهګرو په شمول 2 کسان وژل شوي. په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه برید پړه په غاړه اغستې وه. پاکستاني مطبوعات د شناخت شوي حمله کوونکو په تفصیل لیکي چې دوه حمله کوونکو تعلق د خیبر د دریو حمله کوونکو تعلق د خیبر ایجنسۍ د بیلابیلو علاقو سره دی چې نومونه یې سراج الدین، عدنان او ابراهیم دي او دوه نور حمله کوونکي محمد اساق او ربنواز تعلق د سوات ضلع سره دی. دغه حمله کوونکو د خالی په دغه حمله کوونکو د وجود برخې د خالی په ورځ اغستې شوی او د پنجاب فورنزیک ساينس ایجنسۍ لاهور ته د تحقیق لپاره لیگل شوی وي. اخوا په پاکستان کې بندیز لګیدلې تحریک طالبان پاکستان 13 په 4 کې په پولیسو باندې د برید پړه په غاړه اغستې ده. په دې اړه تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن نه.
شبقدر سروتانی پولیس گاڑی باندی شوی برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈلی په غاړه اغستې او دا وای کړي چې 3 پولیس اهلکار یې وجلی او نور 2 ټپیان کړي. خو دغه تانی یو پولیس چارواکی وای چې 4 اهلکار یې ټپیان شوی چې د یو حالت پکې نازک دی.
ناس وته دی د لزا کروڑ بنجی د روډ بنجی واپس کې راوتل میشنی روډ ته دا باندې پای په شوه د نجدیو میشنی روډ ته سایه چې کمنه داله ګو شدید او جی د اوس پر اپریشن نو اپریشن شوه دا په دا باندې لګیدل او سینې سره د دې د حالات دغه او د نور لګره دی ځکه مې لري خپل باندې او دغه باندې لاسونه باندې لري
یادونه ده چې هم د غسیم سره نږدې سورز وړاندې د خواجهستانه باندې هم بریج شوی چې کومه مرګ جوبله پکې نوره منسته شوی او په دې علاقه کې چې مومند ایجنسی سره په پوله پرته ده وخت په وخت پکې د وسلوالو لخوا په سرکاري ودانو او عسکري ځواکونو باندې بریدونه کیږي چې پړی عموماً وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شب قدر.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغه هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لا تر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالی منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي او غوښتنه کوي چې د ان اف سی یا د عایداتو د ویش د کمیسیون غونډه دي زر تر زره راوبلل سي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګري ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو د زیاتولو غوښتنه کړې او وایي د ایالت برخه دي له 1% څخه تر 3% پورې زیاته کړل سي.
د خیبر پختونخوا سوات ضلع سره تعلق لرونکي یو بلې پښتنې پیغلې ته په پاکستان کې د کمرې ودونو ختمولو لپاره مبارزه کولو په سر دریم محمد علي بشری جایزه یا ایوارډ ورکړی شوی دی. د 10 کلنه حدیقه بشیر په خپله سیمه کې د زنانو د حقونو لپاره آواز پورته کوونکې مبارزه ده او په خپله دغه مبارزه کې په خپله سیمه کې یو شمیر د کم عمرۍ ودونه ودرولې دي. 10 کلنه حدیقه بشیر ته دغه جایزه یا ایوارډ په امریکا کې د ګلوبل ټایز صدر ډاکټر جنیفر کلینټن ورکړې. حدیقه بشیر دغه جایزه ګټونکې تر ټولو کم عمره جنۍ ده. دغه جایزې لپاره د ګرد نړۍ نه د 1.5 کلونه کم عمره ځوانان او جنکۍ ټاکل شوی وي.
د ترکیې ساحلي ځواکونه وایي په اروپا کې د پناه په لټون د خپلو وطنونو پرېښوونکو یوې کښتۍ په حادثه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي. د دوی په وینا د پناه غوښتونکو کښتۍ د ترکیې کیناکیل بندر ته نږدې له یوې بیړۍ سره ټکر سوه او مړه سوي کسان زیاتره منځني ختیځ غوو. په عین حال کې آسټریا تېره ورځ نږدې 3000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ویلی دی. هلته چارواکي وایي پرون د شنبې پر ورځ شاوخوا 1500 کډوال له هنګري څخه په پښو و آسټریا ته اوښتي دي. په دې باب نور حل راکوي د وصف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار ماوش جلیل.
نږدې 1500 کډوالو د هنګري نه د آسټریا سرحدي کلی نیکلډورف ته پیاده سفر وکړو چېرته چې پولیسو او د سور سلیب کارکونکو دوی په بسونو کې ویانا په سفر ولېږل. د آسټریا یو بل سرحدي کلی هلیګنس کراس ته 1500 کډوال د هنګري نه راغلل او دلته نه دوی ویانا او ګراس ښارونو ته په بسونو کې ولېږل شو. کرویشیا د جمعې په ورځ ویلي دي چې د نورو کډوالو ځای کولو توان نه لري او د دې وروستو یې لږ تر لږه 10000 کډوال د ریل ګاډي او بس په ذریعه هنګري ته لېږلي دي. هنګري په کرویشیا تور لګولی دي چې د دې کډوالو رجسټریشن یې نه دی کړی. د کډوالو په معامله مختلفو حکومتونو ترمنځ اختلافات له وجې یورپ کې شمال شرقي لارې نه راتلونکي کډوال د یو ملک پولې نه د بل ملک پولې رخته لېږل کیږي. په دوی کې د زیاتره کډوالو تعلق د شام، افغانستان او عراق سره دی او دوی په جرمني او د سکینډینیویا ملکونو کې پناه اخیستل غواړي. پر وروستیو کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم هنګری کې کډوالو سره شوی سلوک باندې خفګان څرګند کړی وو.
په شام کې د فعالینو یو ډلې ویلي د امریکا او ملګرو ائتلافي هیوادونو لخوا تربیه شوي ځینې شامي یاغیان سویلي شام ته داخل شوي دي. د اتوار په ورځ سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي نږدې 15 یاغیان په ترکیه کې تربیه شوي او دوی د خالي په ورځ شام ته داخل شوي دي. خو د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فرانس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تر مخه په شام کې یاغیان او حکومت پلوه ځواکونه په سمدستي توګه په ډزبندۍ راځي شوي دي خو دغه ډزبندۍ د وخت په اړه لا څه نه دي.
د ایران صدر حسن روحانی د ملګری ملتونو د نیوکلیایي څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو ته ویلي چې د هغه اداره باید د تهران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ نیوکلیایي لوزنامه عملي کولو کې واضحه پاتې سي. د ای پی خبري اداره وایي ښاغلی امانو نن د یکشنبې په ورځ تهران ته رسېدلی چې د نیوکلیایي تړون په باب نورې خبرې وکړي.
غربی افریقای هیواد برکینا فاسو کې روان سیاسي غړی د حل امکان دی چې نن سلوزنامه یا موحده اعلان شي. د خالی په ورځ د بینن صدر تامس بونی د پسر خار کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د دغه موحده په اړه خبرې کړي خو زیات تفصیل نه دی وړاندې کړي. د بینن صدر او د سنګال صدر د خبرو اترو مشرکی په دغه هیواد کې د فوز مشر جنرال گیلبرٹ د زیارت دورځه راسه واک اختیار قبضه کړی دی.
په یمن کې شیعه یاغیانو او چارواکو ویلي سرشار صنعا څخه پنځه میاشتې وړاندې تښتول سوي شپږ بهرنیان خوشې کړل سوي دي. چارواکو د ای پی خبرې ادارې ته ویلي په یرغمل سوو کې درې امریکایان، دوه سعودیان او یو برتانوي وګړی شامل دي او له خوشې کېدو وروسته هم نن په یوه الوتکه کې عمان ته استول سوي. حوثي یاغیانو په دې باب له څه ویلو څخه ډډه کړې ده چې ولې یې دغه کسان تښتولي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړې جوړې ګلو کتر منو ردوونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د صدر مانی ویلي د پېښور د تیر ورځې د بریټ په اړه د پاکستانی فوج هغه ادعاوي چې د بریټ په افغانستان کې تر هڅوي دي به اساس دي او ردونه کوي. د صدر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته ویلي چې د افغانستان اسلامي دولت هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه دا ورکړي او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. هم په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګې هم د پاکستان لخوا لګول سوي تورونه رد کړی دي او وایي چې دا په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دریز د زیان رسولو یوه هڅه ده. د جمعې پر ورځ په پېښور ښار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډي برید وسو. په دغه برید کې شاوخوا تر 30 پورې کسان وژل سوي، که څه هم پاکستاني طالبانو ویلي چې دغه برید دوی کړی دی. خو وروسته بیا د پاکستاني فوج ویان میجر جنرال اسیم باجوا دا ادعا وکړه چې دا برید په افغانستان کې جوړ شوی دی. نور حالور باندې له کابل څخه د جبر ریډیو خبریال کمال صدات راکوي.
بل ورځ چې د پاکستان پېښور په یوه فوزي اډه باندې د پاکستان طالبانو کوم بریدونه وکړل او پکې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله واوښته، نو د پاکستان د فوز ویان اسیم بجوا مخامخ په افغانستان تور ولګه او زیاته یې کړه چې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي ول او له هغې ځایه ورته هدایت هم ورکول کېده. خو اوس دلته په افغانستان کې افغان حکومت د پاکستان دا خبرې رد کړې او د نه منلو خبرې وبللې. په دې اړه د افغان جمهور رئیس دی ویان مرستیال ظفر هاشمی خبریالانو ته وویل چې دوی هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد استعمال شي. ادعای که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان تراحی و یا کنترل میشد کاملا به اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم. همچنان یک بار دیگر میخوایم که تاکید کنم افغانستان هیچ وخت برای
دا خبره چې گواکې دی پېښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا لدی ځای کنټرول دی، دا ادعاوی په بشپړ ډول بی بنیاد دی او داسې خبرې مونږ په سختو الفاظو سره ردوو. همداشان یو ځل بیا غواړم چې په دې ټینګار وکړم چې افغانستان هیڅ چاته او یا هم هیڅ کومې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول شي. آخوا د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي نور په دې نه کېږي چې یو بل هیواد په یوه او بل تورونه سره لګوي او جنګونه دې همداسې روان وي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې د ملګرو ملتونو په راتلونکي ناسته کې دې له پاکستان رسمن شکایت وشي چې دا هیواد د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. د سنا مجلس غړي جمعه ګینوال او د ولسی جرګې غړي حمیدالله توخی په دې اړه وړاندې دا خبرې وکړې.
د افغانستان نمائنده چې هر څوک ځي هلته او د خپل ملت پیغام باید هلته جهانیانو ته واوروي. په اول اجنډا کې باید هغه شامل وي چې د پاکستان کړنې، ناوړه کړنې چې په افغانستان کې دي باید دا د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. نو دغه انفجار یا انتحار چې په پاکستان کې په نظامي اکاډمي کې شوی دی، زما په نظر دغه د دوی خپلمنځي یو دغه دی چې دنیا ته وښایي چې موږ ملامت نه یو.
دوی خپل هغه جنایت پټیز په افغانستان کې امروزه د پاکستان لخوا په تنونو چودیدونکي توی کې راځي او په افغانستان کې امروزه موږ کورونو باندې خرابېږي. دوی غواړي په دغه څرګندونو باندې د جامع جهاني یا د نورو خلکو ذهنیت بدل کړي چې دا د پاکستان کې چې همداسې چودن کې دا د افغانستان کې
که څه هم پاکستان خو دا خبره کړې ده چې دوی داسې اسناد لري چې په شوی برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، خو له بلې لوري دلته په افغانستان کې د نظامي چارو ماهرین وایي پاکستان کې د نن خپل ډېرې ستونزې شته. د دوی په خبره پاکستان ځکه په داسې مسایلو کې په افغانستان تورونه لګوي چې په داسې کړنو سره غواړي چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر ضد غږ پورته نه کړي. د نظامي چارو شنونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې نظر دی او وړاندې وایي چې
چې پاکستان د ترهګرو زواله ده، پاکستان د شیطان زواله ده، پاکستان ترهګرو ته تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي، هلته رشد کوي، موږ ته رالیږي. نو څه ته زه فکر کوم چې په دغو ټولو شیانو کې دوی خپل لاس ته پکې دغسې حالتونه له دغسې وخته دوی ډېر په دغه کې پوه دي، موقع ډېر موقعشناسې دي، بس دوی دغه حالت منځته راولي او دا ټول د اسایبو تحریک باندې کېږي.
که څه هم دواړه هیوادونه په یوه او بل او په یوه او بل هیواد کې د لاسوهنو او تر څنګ له یوه او بل هیواد سره د همکاریو خبرې او ژمنې هم کوي، خو څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه په رښتونی ډول له یوه او بل سره په وکړو ژمنو وفا نه کوي، چې له امله یې په دواړو هیوادونو کې هر ورځ نښتې او جنګونه کېږي او هر ورځ په یوه او بل هیواد کې خلک له مالي او ځاني زیانونو سره مخ کېږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وی ریډیو د قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورټونه لرو چې په پېښور کې د جمعې په ورځ په بډبیر کې د هوایي فوج په مرکز باندې شوی برید په حق لا پلټنې شوې دي. پای کې د 15 حمله کوونکو تفصیل هم راغلی دی. نه علاوه په خیبر ایجنسی جمرود کې د ځایي مشرانو سره د پولیټیکل ایجنټ غونډه شوې ده او د غلطۍ مشرانو ته ځینې خبرداري هم ورکړي. په دغه اړه هم رپورټ لرو. خو سمزو بیا کابل ته. په کابل کې د افغانستان پخوانی صدر برهان الدین ربانی د مرګ څلورم کال په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې پخواني جهادي مشرانو او نورو مخورو مشرانو یو غونډه ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې برخوالو د افغانستان په پخواني او اوسني امنیتي حالاتو هم خبرې اترې کړې. په غونډه کې د ولسمشر اشرف غني یو ویډیو پیغام هم نشر شوی. تفصیل اورو د کمال سادات نه په دې رپورټ کې.
همدا دوشنبه دی افغانستان د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی له وژنې سره سمون خوري او په همدې مناسبت پخوانیو جهادي مشرانو او یو شمیر نورو مخورو کسانو د کابل د لوی جرګې په خیمه کې ستره غونډه هم جوړه کړې وه. د غونډې برخوالو د افغانستان په اوسني او تیرو حالاتو باندې خبرې وکړې. په لومړي سر کې د افغانستان واکمن جمهور رئیس محمد اشرف غني ویډیوي پیغام نشر شو او ورپسې بیا د غونډې نورو برخوالو هم خبرې وکړې. افغان جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس ربانی د سولې په لاره کې شهید وبله، خو تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډیرو افغانانو او قومي مشرانو هم ځانونه قربان کړي دي. جمهور رئیس اوسنیو حالاتو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وروستیو کړنو ته په اشاره سره وویل چې داعش هم په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر قومي مشران او مخور کسان وژلي دي. د دې په خبره بیا هم دوی نه پوښ کېږي او د وطن د ابدۍ د پاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي.
یوازې په همدې وروستیو اونیو کې د داعش خونکاري ډلې د افغانستان د مختلفو ولایتونو په کلیو کې ګڼ قومي مشران او اجتماعي مسلحین شهیدان کړي دي. د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولسمشران او د خیر کسان دروغ شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته به غاړه کېږدي. گمراهان دا گمان هم کوي چې که ترور خونریزي او ناامني ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغي له راتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او په خپل هیواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت پلویانو د سیمې د یو شمېر خلکو کورونه سوځولي او همداشان ځینې خلک یې له ځان سره بندیان کړي هم دي. له بلې لوري د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مراکه کې د افغانستان په روان صورتحال غږېدلی دی. نوموړي ویلي دي چې د سولې خبرې به بیخي په ټپه ونه درېږي، خو دا خبره یې کړې ده چې که څوک ورسره مشکل دی سولې او سیاسي خبرو اترو له لارې ورسره حل کوي دوی ورته تیار دي، کنه د ډ ځواب به په ډ سره ورکوي.
دې دولت نشند که هر مشکلی ده که رای حل سیاسی باشیم حاضر استیم سر میز مذاکره حل کنیم، بنابراین کسی که اراده کشته
دی وای دولتی دا و خودله چې هر ستونزه چې د سیاست له لارې حل کیږي دوی ورته تیار دي چې د میز په سر یې ورسره حل کړي. خو له دې سره سره چې څوک زموږ د اولادونو د وژنې اراده لري او څوک چې په نیمو شپو کې چاودنې کوي او د دښمنۍ اعلان یې کړی دی، هغوی ته د ډز ځواب په ډز سره ورکوو.
جواب ګلوله را با ګلوله.
که څه هم د اسلامي دولت په اړه په پارلمان کې هم ځینې وکیلان خبرې کوي، خو ویل کیږي چې د اسلامي دولت ډیری غړي د مهال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سره یو ځای شوي دي او د دې ولایت په نازیانو، شینوارو، اچین او همداشان په څو نورو ولسوالیو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه پورې بیا په خپله د اسلامي دولت غړو په دې اړه څه نه دي ویلي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ګلو او کترمن اوریدونکو، تاسو هم د بډه بیرې د جمعې ورځې د برید په باب د افغانستان د حکومت او بیا د پارلمان غبرګون واورېدی. او اوس هم ځو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې حکومت وایي د بډه بیرې د هوایي ډګر د برید پنځه بریدګر یې پیژندلې دي او همدا چې د دغه پنځو کسانو په ضد باندې د هغه برید مقدمه لیکل شوې ده. نور حال ور باندې اخلو له سیمې څخه د جبر ریډیو خبریال حمیدالله څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې او په خیر علي حمیدالله صاحب، ډېره مننه له تاسو څخه. هم که د حکومت د دې دریس په باب راته ووایاست چې دی وایي اف آی آر د پنځو کسانو په ضد لیکلی دی، څوک دي او د کوم ځای دي؟
جی بالکل، تر اوسه پورې چې د پاکستان په مطبوعاتو کې کوم دغه پنځو کسانو په جنګلو ورکل شوې ده، نو په دې کې دا پنځه کسان دي او په دې کې درې چې کوم دي هغه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لري او دوه په هغه کې چې کوم دي هغه د سوات سیمې سره تعلق ساتي، چې په هغه کې یو رب نواز او محمد اساق دي، او چې کوم د خبری جنسی سره د دریو کسانو په جنګلو د پاکستان په مطبوعاتو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا ورتل شوی ده، نو پای کې د یو نوم سراج الدین دی، بل پکې عدنان دی او بل پکې ابراهیم دی. د دې په اړه چې کوم دغه پاکستانی مطبوعات وایي، نو دغه معلومات چې کوم دلته دي، نو هغه امنیتي ځواکونو د هغه نادر شناختي کارډونو او داغوی چې کوم داغونه پاتې شوي کاغذونو د هغې په مدد باندې داغوی دغه معلومات ترلاسه شوي دي، چې باید کې داغوی د شناختي کارډونو کاپي هم د هغې نقلونه د پاکستان په مطبوعاتو کې ورکړل شوي دي. او دا هم چارواکي وایي چې دغه معلومات چې کوم دي هغه په خبري ایجنسۍ کې چې کوم ځایي قبایلي ایڈمنسٹریشن دی، انتظامیه ده، پولیټیکل انتظامیه ده، نو د هغوی سره شریک کړل شوي دي او دغه شان په سوات کې د ځایي انتظامیو او نور د قانون پر ځای کوونکو ادارو سره دغه شریک کړل شوي دي. د پاکستان په مطبوعاتو کې دغه پنځه واړه کسانو چې کوم د پاکستان امنیتي ادارې دا دعوه کوي چې په دغه بډه بیرې په هوایي ډګر په کوم برید دی پایه کې ککړ دي، هغه چې کوم دي هغه تصویران هم په مطبوعاتو کې ورکړل شوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه کسانو چې کوم فامیلونه دي هغه په دغه شناختي کارډونو کې چې ښودل شوي دي، په د هغوی لخوا په دې باندې څه غبرګون نه دي میسته راغلي.
او د دې مقدمه د چا په ضد لیکل شوې ده؟
او کاکل سے مقدمہ چکم وان اغا پرون د خالی پورز باندې اغا د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ سرا د چکم د دغه بیس مشر دی محمد حسین کمانډنټ، دا وی لخوا انا معلوم عسكر په فزر لیکل شو وا خو نن دا سی منبوع ته چکم ویل شو دي، نو دغه پنځه کسانو نمونه هم په دغه اف ای آر کې اچول شو دي او په دې کې ویل شو دي چې اتیش کسان په دغه بریټ کې چکمون اغا عسكر اغا په دې کې وجل شو او سوار کسان چې کوم چې کوم بیت کوون کې دی جنګیلان او هغوی هم په دغه کې پنه کې شو.
ډیر مننه حمید الله صاحب او د ځان خیال ساتئ. ډیر
مننه مهرباني.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ده تاسو څنګه خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نخبنی غوري قدر منوردونکو نن به د پاکستان په وخت په 9 بجې باندې تاسو د ډی وی ریډیو نه پښتانه استوري پروګرام اوري دا غوښته به تاسو د پاکستان په وخت لسونه تر یو لس بجو پورې د ډی وی ریډیو د ټی وی خبرونه هم نخبنی غوري او کته هم شی اوسم د خیبر ایجنسی په حق لا یو رپورت تاسو په امر ګرځو د خیبر ایجنسی پروډیکټ ریجن شابل شاه نن په جمرود کې د ځای قبایلی مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې غیتا زیاته کړې ده چې په دغه سیمه کې وراتلون کې د ترهګرو لخوا صبرېدونه کیږي نو حکومت به د ځای قبایلو پر ضد سخته کاروای کوي. په دې اړه تفصیلي رپورت اورو د ډیور ریډیو خبريال ابراهیم شینواری سیمنا.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو ځینو قومي مشرانو په وینا د بډبیر خونړۍ پیښې نه پس د دغې غونډې په مهال د امنیتي مامورینو او انتظامی چارواکو رویه ډېره سخته او قهرجنه وه. د قومي مشرانو په وینا پولیټیکل ایجنټ شهبلی شاه په دوی څرګنده کړه چې که په آینده کې د جمرود تحصیل په کومه برخه کې هم د امنیتي ادارو یا پولیټیکل انتظامی کوم وسله واله یا بمی برود وشو نو دغلته ګیر چاپیره په 300 ګزه کې مشته واړه ځایي اوسیدونکو په ضد به سخته کاروایی کولی شي. پولیټیکل ایجنټ شهبلی شاه په قومي مشرانو زور راوړو چې د سیمې امنیت باوري کولو لپاره دی د اجتماعي سیمهیزې ذمهوارۍ لاندې هیڅ کوم شکمنه ترهګر له نښو په جمرود کې پناه ورکړي او نه د غیر قانوني وسله والو ډلو سره څه قسمه مرستې وکړي. قومي مشرانو دا هم غوښتنه وشوه چې حکومت ته مطلوبه واړه شکمنه کسان دي زر تر زره انتظامیه ته وسپارل شي. د حکومتي شرایطو او غوښتنو په حق له چې کله د کوکوخیلو یو مشر ملک فیض الله جان نه وپوښتل شول نو هغه خپلې اندېښنې په دغه ټکو کې بیان کړې.
زمون په علاقې کې د خلکو په خپل کې ډېرې مسائل او مشکلات دي. د پښتنو ملک دی، د قبایلو علاقه ده، په دې کې دښمنی دي، نورې خبرې دي. هسې نه چې داسې خدای نه خواسته داسې ناخوشګوارې واقعې جوړې شي چې یو بل ته دغه شانتې پټاخې یا بل څه موږ دو او د هغې نه زمونږ ټول قوم او علاقه متاثره شي. نو د دې لپاره ما ورته اپیل وکړو د قوم د طرفه چې مهرباني وکړه په دې باندې نظر ثانی وکړه او دا ډېر سخت او مشکل شرط دی.
د جمرود غونډي علاقې په پم هاوس کې شوې دغه غونډه کې د کوکې خېلو او ملاګورو د 500 نه زیاتو قومي مشرانو ګډون درلود. خو د سیمې نه ټاکلې شوې د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل او د هغه سېنیټر روډ تاج محمد په دغه مهمه غونډه کې موجود نه وو. البته په دغه غونډه کې د پولیټیکل ایجنټ په شمول د خیبر رایفلز او سوال سکاوټس اعلی مامورینو موجودګي دا په ډاګه کوله چې هغوی دا باوري کول غواړي چې د خیبر ایجنسۍ جمرود تحصیل د هیواد په کومه برخه کې د ترهګرۍ پیښو په اړه د منصوبه بندۍ لپاره استعمال نشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول شوی خونړی برید نه پس د امنیتي ادارو د پلټنو نه پس پته لګېدلې وه چې په دغه برید کې ځینې برخه اخیستونکو په جمرود کې د خپلو سهولتکارانو سره رابطې وي. د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس په جمرود کې شو وخت په وخت عملیاتو کې ځینې شکمنه جنګیالان وژل شوي او ځینې مهمه وسله واله کسان نیول شوي هم دي. د بډبیری په ایرفورس مرکز دیالو سبریت کونکو کې هم د درې تعلق د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل سره خودلې شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
یو څو افساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
خو زنو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وی زان بوی که ورشه ورشه حالات که بوکی که
پختو درامه واره دجون نر
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانڈن کو ڈیو ریڈیو تا یو وار بیا پا خیر رالی نند اتوار ورس کال 2015 دا ستمبر شرم شلم انیٹا دا وخش دے پا پاکستان کی دا ماسخوتان اتا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دا ماسخوتان اتنی میں افغانستان کی دی ارتا ادل تا واشنگتن ڈی سی کی تو گرمی اور لسنی میں بجی دی دخبر ہونے اڑانے کے ان کے زر شویب زادہ
او زر نصر کا کرد
یہ وارے بیا وقشی دا مهم خبرون سر ٹکوتا
افغانستان د پاکستانی پوج لخوا د ترګری تورونه یوارې بیا رد کړی دی او د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې دغه تورونه د منلو وړ نه دي. د صدر اشرف غنی ویاند یو خبری کانفرنس ته ویلي هیڅ کله هم چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د ترګری لپاره وکارول سي.
ادعای که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان
دیوایی دا خبره چې گواکې د پیښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا له دې ځایه کنټرولېده دا ادعاوې په بشپړ ډول بې بنیاده دي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بډبیرې هوایي ډګر برید اف آی آر د 15 کسانو په ضد درج کړی. د پولیسو په لټنو یوه څانګه وایي شواهد ښایي دغه وژل شوو برید کوونکو کې د دریو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوو د سوات ضلع سره.
او په ترکیه کې ساحلي ځواکونه وایي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ په حادثه کې 14 کسان مړه شوي او هلته استرالیا و 3000 کډوالو ته د پناه ورکولو اعلان کړی.
او اوس وقشې د دې خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې د صدر مانی وایي د پېښور د تیر ورځې د برید په اړه د پاکستانی پوج هغه اداوي چې د برید په افغانستان کې طرحه سوې دي بی اساس دي او ردونه کوي. د صدر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا ژغ ته وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هیڅ کله هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړې او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. د جمعې پر ورځ د پېښور په ښار کې د پاکستان د هوایي ځواک په اډې برید وسو. په دغه برید کې شاوخوا تر 30 پورې کسان وژل شوي. که څه هم پاکستاني طالبانو د دې پیښې مسؤلیت غړه خسدی خو د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال اسیم باجوا د ادعا وکړه چې برید په افغانستان کې پلان سوی وو.
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د پاکستان په خبر کې د هوایي فوج په مرکز د دوی خاورې کارولو تورونه رد کړي. د مشرانو جرګې غړو ویلي چې افغان حکومت په هیواد کې د لاسوهنو په اړه شکایتونه د ملګرو ملتونو پر روانه غونډه کې په ایجنډا کې ونیسي او ملګرو ملتونو او نړۍ ته دې وړاندې کړي. د مشرانو د جرګې ولسی جرګې ځینو غړو ویلي چې پاکستان او افغانستان که په یو بل همداسې تورونه لګوي نو په دغه هیواد کې په دغه دواړه هیوادونو کې به جګړه هم دغه شان روانه وي او شرخوخي به ته ګټې پورته کوي. په کابل کې د افغانستان پخوانی صدر برهان الدین ربانی د مرګ څلورم کال په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې پخوانی جهادي مشرانو او نورو مخورو مشرانو یو غونډه ترسره شوې ده. په غونډه کې د افغانستان په پخوانی او اوسني امنیتي حالاتو خبرې اترې شوې دي. هم د جمعې په ورځ په پیښور کې د هوایي فوج مرکز برید کې ککړ 15 حمله کوونکو نخه پته لګېدلې ده. په دغه حمله کې د سوال استراګرو په شمول 200 کسان وژل شوي او په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه برید پړه په غاړه اغستې وه. پاکستاني مطبوعات د شناخت شوو حمله کوونکو په تفصیل کې لیکي چې د دوو حمله کوونکو رب نواز او محمد اسحاق تعلق ته خیبر پختونخوا سوات ضلع سره دی او درې سراج الدین عدنان او ابراهیم د خیبر ایجنسۍ بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. دغه حمله کوونکو د وجود ځینې برخې د خالی په ورځ اغستل شوي او د پنجاب فورنزیک ساینس ایجنسۍ لاهور ته د پلټون لپاره وړې شوې وي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغې هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لا تر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالی منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه دي ویشل شوي او غوښتنه کوي چې د ان اف سی یا د عایداتو د ویش د کمیسیون غونډه دې زر تر زر راوبلل سي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګرۍ ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو د زیاتولو غوښتنه کړې او وایي د ایالت برخه دې له 1% څخه تر 3% پورې زیاته کړل سي.
پښتونخوا سواد ضلع سره تعلق لرونکي ویلې پښتنې پیغلې ته په پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو ختمولو لپاره مبارزه کولو په سر دریم محمد علي بشري جایزه یا ایوارډ ورکړل شوی دی. د لس کلنا حدیقه بشیر په خپل سیمه کې د زنانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې مبارزه ده او په خپل دغه مبارزه کې په خپل سیمه کې یو شمېر د کم عمره جنکو ودونه ودرولې دي.
د ترکیې ساحلي ځواکونه وایي په اروپا کې د پناه پلټون د خپل وطنونو پرېښوونکو یوې کښتۍ په حادثه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا په د پناه غوښتونکو کښتۍ د ترکیې کیناکیل بندر ته نږدې له یوې بیړۍ سره ټکر سو او مړه شوي کسان زیاتره د منځني ختیځ وو. په عین حال کې استریا تېره ورځ نږدې 3000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ویلی دي.
په شام کې د فعالینو یوې ډلې ویلي د امریکا او ملګرو ائتلافي هیوادونو لخوا تربیه شوي ځینې شامي یاغیان سویلي شام ته داخل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کډر منو ورډونکو خبري خبرونه لاته دوام لري او سمجو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د مرکزی حکومت او د هغې هیواد د وړو ایالتونو ترمنځ د مرکزی عایداتو په ویش لا تر اوسه کشاله روانه ده. سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا تور لګوي چې د مرکز تر ولکې لاندې مالی منابع و دوی ته په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګرۍ ضد مبارزه کې د ایالت د پیسو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. نور حال ل اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
مطبوعات وایي چې د اتم قامی مالیاتی کمیشن د اجرا په حق له د وفاق او وړو صوبو ترمنځ اختلافات برقرار دي. ولې چې وړې صوبې لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند د اووم قامی مالیاتی کمیشن په فارموله کې بدلونونه راوستل غواړي او دریز لري باید چې وړو صوبو ته په قامی مالیاتی کمیشن کې زیاته برخه ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا ایالت د نوي یا د اتم قامی مالیاتی کمیشن د ایوارډ لاندې د ترهګرۍ په ضد جنگ خپل برخه د 1% نه 3% پورې سیوا کول غواړي او د غرنګ سین ایالت دریز لري چې د اتم مالیاتی کمیشن د فارمولې لاندې په مالیاتو د ټیکس د وصولو اختیار د هم وړو صوبو ته ورکړي شي. خو مطبوعات وایي چې د اتم قامی مالیاتی ایوارډ په نوې فارموله کې وفاق څه قسم بدلونونه راوستلو ته تیار نه دی او همدا وجه ده چې د وفاق او وړو صوبو ترمنځ د اتم قامی مالیاتی کمیشن د ایوارډ په اجرا اختلافات دوام لري. مطبوعات دا هم وایي چې د پنجاب ایالت موجوده یا اووم قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ په خپل ځای برقرار ساتل غواړي ولې چې هم د دې ایوارډ لاندې یوازې پنجاب ته زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د مالیاتی او اقتصادي چارو ماهر ښاغلی عابد سلهری د وفاق او صوبو ترمنځ د نوي ایوارډ د اجرا په معامله کې سیاسي اختلافات یو لوی خنډ بلي او وایي په کار د چوړې صوبې د نوي ایوارډ د اجرا لپاره په وفاق زور واچوی.
اگر آپ مذاکرات پہ نہیں آتے ہیں، این ایف سی وارڈ کا حصہ نہیں بنتے ہیں، پختونخوا کا جو ہائیڈل رائلٹی کا شیئر بنتا ہے یا جو سندھ کا گیس کا شیئر بنتا ہے یا پختونخوا میں جو وارن ٹیرر کے حوالے سے اس کو جو ایڈیشنل ریسورسز مل رہے ہیں تو اسی وقت پاسبل ہوں گے اگر این ایف سی کی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ اپنا پارٹ آف ویو بھی سامنے رکھے اور شاید اس میں پنجاب کو بہت جلدی بھی مجھے نہیں دکھائی دی لگ رہی کہ اگلے این ایف سی پہ بات چیت شروع ہو اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے اپنا جو
دی وای که موجوده قامی مالیاتی کمیشن په خپل ځای پاتې کیږي نو کې دی شي چې بلوچستان ایالت ته سنا سره ګټه ترلاسه شي. خو که خیبر پښتونخوا او سند په خپل برخه کې زیاتې غواړي نو ورله به د اتم مالیاتی کمیشن د اجرا په معاملې د وفاق سره خبرو ته ناسته ضروری وي. د قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ مقصد د وفاق او صوبو او بیا د صوبو په خپل منځ کې د وسایلو د ویش لپاره فرم فرموله ټاکل دي او دا وخت د وفاق او صوبو ترمنځ وسایل د وم قامی مالیاتی ایوارډ لاندې تقسیمیږي او په قانوني توګه وفاق او صوبو له پکار دي چې زر تر زر اتم مالیاتی کمیشن اعلان کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنې غوري. قدرمن اوریدونکو، د این ایف سی وارډ پاک لمو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه واورېدو. په پاکستان کې د څلور وڼو صوبو تر منځ دغه ویشه تقسیم څنګه کیږي، د فارموله څه ده، او وړې صوبې کمې ګیلې لري په دغه موجوده ایوارډ باندې؟ په دې اړه یو څو شپې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام تفصیل وړاندې کړو. تاسو پام وتر راګرځو.
د پینځو کالو لپاره د صوبو نمائندگان کینی چې هغه څنګه د خپل وسیلو ویش یا تقسیم کینو، د هغه په بنیاد باندې کینی چې بیلابیل صوبو ته څومره برخه ورکړل شي، څومره حصہ ورکړل شي. اوسنۍ چې کم ایوارډ دی یا قومي مالیاتی کمیشن چې کم ایوارډ جوړ کړی دی، دا په کال 2009 دسمبر میاش کې په دې باندې ټولې سی به متفق شوی. په دې کې بیا ځنې بدلونونه وشول او په اخر کې دا په کال 2009 اپریل میاش کې د پارلمان منظور شو چې بیلابیل صوبو ته هغوی څومره څومره پیسې بیا ورکي. خو بیا په دې کې اختلافونه دي چې ورکوټي چې کومې صوبې دي، وړوکي صوبې دي، خیبر پختونخوا، سند، بلوچستان، هغوی زیاته برخه غواړي. پنجاب اعتراض نه کوي، هغه غلې پاتې رځه ځکه چې هغه ته خپل یو پوره برخه په دې کې ملاویږي. نو د دې وجنه خو بیا اسلام آباد یعنی مرکزی چې کوم حکومت ته هغه وای چې مونږ ډېری پیسې ورکو صوبو ته ویش ډېرو، نو بیا به هغوی د نورو ذمہوارو بوج هم اخلي. او هغوی دا دریز لري چې په اووم قامی مالیاتی ایوارډ کې کم ویش شوی دی، کمی وسیلې او پیسې ورکړل کیږي، هغه د راتلونکو وخت په بنیاد باندې شوی دی چې په راتلونکو کلونو کې به سمره سمره منافع کیږي، سمره سمره پیسې به راجمع کول کیږي د هغې په بنیاد باندې. خیبر پختونخوا هم خپل یو دریز لري چې هغې ته ځینې برخه سیوا کړی شي. یعنی هغې وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ کې خیبر پختونخوا ته ځان له 1% سیوا ورکول کیږي. دا د نورو صوبو لپاره نشته. خیبر پختونخوا وایي چې مونږ ته ډیر تاوان شوی دی د ترهګری پر ضد جنگ کې، نو باید دغه 1% اوس 3% ته زیات کړی شي.
کله چې مونږ ورته کې بیا دغه ویش یا تقسیم فارموله څه ده، ځکه چې وړي صوبې مونږ ورو چې هغه ګیله کوي دغه تقسیم نه خوشاله نه دی، او څنګه تاسو وایي چې پنجاب په دغه کې خاموش دی ځکه چې هغه خپل حق ملاوي کی یا زیاته ګټه ترلاسه نه دی.
فارمولہ د تقسیم په مختلف انډیکیټر زیاد مختلف د ملک ځنې سزونه مخ ته ایښودل شوی دی چې د هغې په بنیاد باندې ډیویزیبل پول ورته وایي چې د مرکز ته کومې پیسې راجمع کول کیږي هغه بیا څنګه تقسیم کړل شي. په دې کې د پاپولیشن یعنی آبادۍ په بنیاد باندې 28% پیسې تقسیم ولې کیږي د صوبو ترمنځ د هغې ویش کول شي. په دویم نمبر بیا غربت ته چې کمی صوبې وروسته پاتې دي هغې اندازه لګول کیږي د هغې په بنیاد باندې 10.3% د غربت په بنیاد باندې کیږي. 15% بیا ریوینیو یعنی مالیه چې کم په ملک ټیکسونه راجمع کول کیږي د هغې په بنیاد باندې بیا 15% دی. او بل ته انورس پاپولیشن ډینسټی وای، یعنی یو طرف ته خو آبادی ده چې څومره آبادی ده هغه باندې 2.2% دی. انورس پاپولیشن ډینسټی به هغه چې په کوم صوبو کې آبادی ډیره کمه ده، د صوبو په صوبه کې د خاریزو او د کلیوالو سیمو په منځ کې د آبادی یو تناسب هم دی، او بیا په صوبه کې دننه چې آبادی کمه ده نو هغه ته هم لږ ځای ورکړل شوی دی، دا 2.5% دی. یعنی که یو خو ګورین بیا پنجاب ډیر غټه صوبه ده، 2.5% هغه ته ورکول کیږي. نو په دې ځای کې بیا د بلوچستان له حق زیات جوړیږي، بلوچستان کې آبادی ډیره کمه ده، نو وایي چې باید هغوی ته دي زیاتې پیسې ورکړل شي. نو دغه ټول تناسب چې موږ راغون کو، نو پنجاب ته 1.5% برخه ورکول کیږي، سند ته سلیریش اشاریه 55% برخه ورکول کیږي، خبر پختونخوا ته 14.25% برخه ورکول کیږي، او بلوچستان ته 9.09 برخه ورکول کیږي. خبر پختونخوا یو بل غوښتنه هم لري، هغه وی چې دوی ته د اوبو په چې کومه اوبو دوی نور سبوت ورکوي، نو 119 اربه روپۍ د دوی ته په دې کې ورکړی شي، او بیا چې کومه بجلی جوړی په هغه کې د ورته 1500 اربه روپۍ ورکړی شي.
ډیر مننه کرام.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ویډیو د قدر مرودونکو د ساين مستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس سوک چې دا وخت په کیوبا کې دی، به د نهي په ورځ د امریکای سفر کې واشنگټن ته راسي. دلته امریکا کې به دوی مصروفیات سوي، او څومره ورځې به تیر سره دی، 13 ورځې دی کې به تر رسیدلی دی په کیوبا کې. د مشرانو سره د ملاقاتونو نه علاوه هلته کې ګڼو خلکو ته وینا هم کړې ده. په دغه اړه تفصیل مختلف یو څو شېبې وړاندې د خپل همکار ارباب محمود علی نه اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د کیوبا سرخار هوانه ته رسیدلی دی، او دوی ته هوانه ته په رسیدو باندې د کیوبا صدر راول کاسترو دوی ته تود هرکلی ویلی وو، او دوی به نن یو وینا هم کوي چې ګوویرا په کوم ځای کې چې سټیچو یا بت مجسمه لګېدلې ده، هغه ځای کې به خلک مطبوعات دا وایي چې د 2 لک نه زیات خلک په دغلته راغونډي کې دغلته کې به وینا کوي، او بیا د هغې نه پس به د پخواني مشر فیدل کاسترو چې کوم 90 کلن دی، د هغوی بیمار دی، هغوی سره به هم ویني، او د چرچ یا د ګرجې نور غړي چې دي هغې سره به هم ملاقاتونه کوي. خو کیوبا ته د دوی د سفر دوه مهم شایان دي. یو دا چې کله چې کیوبا ته هوانه ته ورورسېده، نو دوی دا خبره وکړه چې کیوبا د مذهبي ازادي یقیني کړي. مطبوعات دي چې د دینه مخکې هم چې پاپ بینډیک 14 چې کله و نو هغه کال 1998 کې ورخلې په هغه دغلته کې مذهبي ازادۍ د جمهوریت په حق کې خبرې کړې وې. خو مطبوعات دي چې هغه هم د هغې د سفر ختمېدو سره هغه بیا بیرته د پامه وغورځولې شي. کله چې کال 1998 کې د امریکا او بیا د کیوبا ترمنځ تعلقات خراب شوي وو، نو د چرچ یا د ګرجې په مدد سره هم د دغه روم د کوم چې ویټیکن ورته ویل کېږي د دې په مرسته باندې په پټه شا باندې خبرې اترې کېدلې، نو د کیوبا او د امریکا ترمنځ تعلقات به حل شوي. په دې باندې هم خبرې کړې دي چې دغه تعلقات جوړ جاړې راوستلو کې یوازې کیوبا یا امریکا ته فائدہ نه شوی، بلکې ټول نړۍ ته دنه فائدہ شوی دا. خو مطبوعات تاریخي چې کم د ازادۍ په حق له مذهبي ازادۍ او د علاقہ یا ملک نور دنیا سره آزادولو خبره ده، نو کله چې دا پاپ هم مذهبي مشر هم د کیوبا نه بهر لاړ شي، نو بیا به دلته کې د کیوبا د حکمرانانو لخوا مذهبي ازادۍ باندې کوم پابندۍ لګول شي، دی هغه به بیرته راشي، خلک په پزور نیول شروع شي. که هر څه دوی په دې سفر کې د پاپ په وخت کې ځینې کسان به خوشی کړي، خو د سفر وروسته به بیا دغه مسله را پیدا شي. نو دوه مهم خبرې، یو مذهبي ازادۍ او جمهوری ازادۍ، او بیا ټول نړۍ سره ریکنسیلیشن یا جوړ جاړی کول، دې باندې به زور راوړي.
د نهي په ورځ به امریکا ته راسي. امریکا کې هم تیاری نیول شوې دي، ځای په ځای باندې نن هم کېږي، کم کم ځای ته چې زیل تک امنیت په حق باندې هم ویل شوې دي، او واشنگټن ډي سي ته هم راځي. زموږ اوریدونکو کې خبره کې امریکا کې به دې سفر څو ورځې کم کم ځایونو ته بځي.
دې بعد څنګه چې تاسو د نهي پورس یعنی 2 ستمبر باندې به دلته واشنگټن ډي سي ته را رسید د امریکا سرخار ته. دلته کې د 2 ستمبر نه 3 ستمبر پورې به واشنگټن ډي سي کې به په دې کې لومبه خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما سره به ویني، د دې سره به خبرې اترې کوي. د دینه پس په نېشنل مال کې یو وینا کوي چې د 2 لک زیات خلک تمه ده چې د دې لپاره راغونډي کې د دې کتلو لپاره برازي د هغه لپاره مخکنه ټیکټونه خلکو اخستې دي. دا خبره هم ده، او بیا د امریکا کانګرس ته به هم وینا کوي دا دی په واشنگتن کې ملاقاتونه او خبرې اترې بکیږي بیا نیویارک ته ورځي د امریکای بل غټ خار دی چې 23 ستمبر نواله تر 15 پورې به په نیویارک کې موجود وي او د نیویارک نه پس 14 ستمبر چې کوم میموریال دی یادگار دی هغه ته به هم ورځي او دغه باندې به هم خبرې اترې کوي. د جمعې پورز به د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی چې د عمومي غونډه ده د جمعې پورز به هلته کې هم وینا کوي د هغې غړو سره به هم ویني. بیا د هغې پس په فیلاډلفیا ته ورځي چرته به 26 ستمبر باندې ورځي او 20 ستمبر پورې به دغلته کې موجود وي دغلته کې به خبرې اترې کیږي.
ډیره مننه راب صاحب.
مهرباني.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منه اورېدونکو روانونی به په سیمه کې ټوله نړۍ کې د لوی اختر ورځ وي. څلور ورځې یا 15 ورځې ورته پاتې دي. په ځینې سیمو کې به د پنجشنبې پر ورځ اختر وي او په ځینې سیمو کې به د جمعې پر ورځ اختر وي. خو خلکو د دې لپاره بشپړه تیاری یعنی شروع کړي دي او د قربانۍ لپاره څاروي هم اخلي. د څارو څو وضعیت به کښته دي که پورته. ریاض حسین ورباندې یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د لوی اختر د نمانځلو دپاره که په ټوله صوبه کې د څارو میلې لګېدلي دي. هلته د غوښې د کټ کولو پخولو او د هغې نه د خوندونو اخیستو دپاره په مردان ویلا ګجرو ګړی کې هم د خلکو پرش کې اضافه مخې ته راځي. د مرکزي ښار پېښور نه راغلی دغه میلمه وایي چې د ګجرو ګړی جوړ کړی شوی سامان چړې او چاقوان د ملک د نورو سیمو په نسبت زیاتې پایداره وي او په کار راوسی شي.
دا دا فرق دی چې اچاره دی لواران په خپل جوړي او په خبر کې دا بازاري شی جوړي او دا لواران دي نو دی له خشې جوړي نو دی وایي کنه دا په خبر کې ارزان هم ده
صحیح
او دی ځکه ګران ده دا شی له خره.
په مردان ملکنډ جرنیلي سړک باندې پرتا ګجرو ګړی چې د اوسپنې د سامانونو د جوړولو لپاره یو نوم لري چې دوکانداران وایي چې د لوی اختر د راتګ سره د هغوی کاروبار ته هم دوام میلاو شوی دی او هغوی په مقامي توګه زیات د غوښې د تیاری سامانونه جوړوي او دغه مقامي جوړ کړي شوي سامانونه خلک زیات خوښوي.
بلیډ چاړواله خلک ډېره خوښوي لکه دا کسابانو سره دغه چړی کنه او دغه وریټي لګه خایې چې درې سالو کې سیخانه موړي اکثر چکر مکر لذی کنه ناسی خان ځان سره لی وړي ها نو چیخ ډیر زیات خرچي کی چاړم خرچي کی لري.
د خلکو وینا ده چې په مقامي توګه جوړ کړی شوی سامان د غوښې په پریکړه کې زیات مؤثر وي نو هغه څه وجې دي چې دغه سامان د نورو سیمو د سامان نه زیات خوښیږي. په دې حقله په ګجرو ګړی کې مقامي کارکوونکي شاکر الله ډیوه ریډیو او ټي وي سره د خبرو په مهال وایي چې ټول کمال دغه سامانونو ته د اوبو ورکولو او د هغې په استعمال کې مخې ته راځي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوه ریډیو او ٹی وی مردان.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا دی ویری ډیو دا زموږ د خبرونو لا دوام لري. د دې خبرونو وروسته به تاسو پښتانه استوري او رینن مدا خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. زموږ هر همکار ارباب محمود علي به دا خبرونه کې تاسو نه خپنه خبرخه هم اغسته شي. او سم قدرمن اردن کو تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو. په داسې حال چې په ګډ پاکستان کې د پولیو درې ورځنی کمپاین سر ته رسېدلی دی. په سوات کې دغه کمپاین وروسته شروع شو او نن یې په سوات کې خیری ورځ وه. خلته کې ځایي چې کوم د پولیو ساسکي ورکوونکي ایچ ډبلیو یا لیډی هیلت ورکرز یا لیډی هیلت ویزیټرز دی هغې وایي چې په ګرد پاکستان کې په کار ده چې په یوه ورځ باندې د پولیو ویکسینیشن یا ماشومانو ته ویکسین خطره ورکړی شي ځکه چې په دغه کې تقسیم شي نو دا خطره پکې ډېره وي چې ماشومان ځینې ماشومان د دغه نه پاتې شي د ویکسینو اغستو نه. تفصیل اورو د شاهین شانه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا سیمې سواد کې د پولیو مهم اخیرنۍ ورځ وه چې په کې څه کم څلور لکه یو کم څلوېښت زره ماشومانو ته ویکسین هدف و. په دې پولیو مهم کې دوه سوه څلور دېرش ایریا انچارج، دوله سوه دوه دېرش پولیو ټیمان، یوله سوه نهه موبایل ټیمان، یو کم نوي فیکس او څلوېښت ټرانزیټ ټیمانو حصه اخیستې ده. په سوات کې د لیډي هیلث ورکرز بیا بیا لاریون له وجې پولیو مهم درې ورځې وروسته شوی دی، کوم چې په څوارلسم ستمبر شروع کیدونکی و. او د بانډې بی ایچ یو لیډي هیلث ورکرز ناهید بهادر وایي چې د پولیو مهم له امله دوی هړتال ختم کړو او یو ښه پولیو مهم په پوره صوبه کې په یوه ورځ په کار دی.
پولیټی کمپین هغه کېدی شي چې په هر ځای کې یو شانتي ماشومان ځي راځي تګ راتګ یې الته په سطر ختم شو، ادلته په سطر سٹارٹ شو. نو که چېرته په مینس کې د دیز نه خلک پشاور دغه ته ځینې وختي ځي، نو هغه چې کم ماشوم د دیز نه تلی پشاور ته تلی یا مردان ته تلی، هلته کمپین ختم شوی او هغه ماشوم هلته کې یوه هفته پاتې شو یا څلور ورځې پاتې شو. نو چې په پنځمه ورځ سوات ته راغی دا ماشوم خو د پولیو د قطرو نه نامحرمه پاتې شو که نو، نو هغه یو ماشوم هم نو خو د هغه په وجه باندې بیا دا اثر چې دی نورو ماشومانو ته د هغې نه هم تللی شي.
دوی زیاته کړه چې د ټرانزیټ ټیمانو مقصد هم دغه وي چې سوات نه بهر تلو یا سوات ته پراتلو هر یو ماشوم ته پولیو کترې ورکړی شي. په سوات کې د پولیو مهم په دوران زیاتره لیډی هیلث ورکرز کور په کور ماشومانو ته کترې ورکوي. او د نوي کلی پولیو انچارج مشتاق علي وایي چې دوی له وجې په دې مهم کې چا کترو نه انکار نه دی کړی او خپل هدف یې پوره ترلاسه کړی.
نو دا کار د هیلث سټاف په کار دی، بیا زموږ چې سپیشلی خپل ایل ایچ ډبلیو وي ځکه آلریډي هغه ټرین دي په دې کار باندې پوهیږي او فیمیل ایکسس زیات تر کې ولنټیر دی کې موږ ته باوند نه دي که پرس که موږ نه یو مسټیک وشي یا کوتاهي وشي نو موږ د هغې جواب کولی شو د خپل ګورنمنټ امپلای نه. سپیشلی زموږ سره ایل ایچ ډبلیو هغې ښه کار کوي نو تا په هغې په وجه باندې به زموږ کار ډېر ښه وشي که نه په کار چې دې باندې کار کېږي.
پولیو مهم په دوران د پولیو کترو نه پاتې شوي ماشومان چې ورته مس چلډرن ویلی شي د هغوی نومونه لیکل کیږي. او د سوات ډیسټریکټ هیلث آفیسر ډاکټر سید علی خان وایي چې دې ماشومانو ته به خامخا پولیو کترې ورکولی شي.
دغه ماشومان زمونږ د دغه ټیمز په مس ماشومانو کې یا په نټ اویلیبل ماشومانو کې پر ریکارډ باندې راشي او دا ماشومان دغه ټیمز که فرض که دوه ورځې پسې که پنځه ورځې پسې او که هفته پس وي دا ماشومان به کور کوي خامخا. نو موږ زموږ زیات کوشش دی چې یاره داسې ماشوم موږ سره را نه شي چې هغه ان ریکارډ پر ریکارډ را نه شي ځکه چې هغه خو کور کول بیا نه کیږي زموږ پر ریکارډ نه.
یادونه ده چې په ضلع سوات کې نن د پولیو مهم نه پس کیچپ کیږي چې په کومه ورځ د پولیو مهم نه پاتې شوي ماشومانو ته پولیو کترې ورکولی شي. شاهین شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.
او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روس د شام په شخړه کې د شروع نه تر دې دمه پورې د صدر اسد د حکومت مرسته کوي. د چا د لاسه چې په دې خونړي جنگ کې تر اوسه پورې دوه نیم لکه خلک وژلی شوي دي. روس نن سبا یو ځل بیا د صدر اسد حکومت ته خپل فوجي امداد دین کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د ستمبر په 15 تاریخ د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ته ورکړی خپل پیغام کې شام کې د روس په فوجي تیارو او د فوجي سازو سامان په امبارونو لګولو فکرمندی ښکاره کړې ده ځکه چې د دې له سببه جنگ نور زیات تودېدی شي چې نور زیات خلک به پکې وجلې کیږي. شام نه بهر د تلونکو کډوالو شمیر به نور زیاتیږي او په شام کې د دولت اسلامي خلاف جنگ کې اخته اتحادی ګوند سره د خکر اړمیدو خطرې به زیاتې شي. روس داوا کوي چې اسد له فوزی امداد دولت اسلامیه غوندې ترهګرو ګوندونو لا د ماتې ورکولو په غرض ورکوي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 11 تاریخ خپل یو بیان کې ویلی دی چې د دولت اسلامیه د وجود نه راولاړه خطره د روس او امریکې د پاره شریکه خطره ده او همدا شریکه خطره د دواړو ملکونو مفادات یو ځای کوي. خو صدر اوباما زیاته کا چې دا خه خبر نه دی چې د روس اوس هم په دې خبره یقین دی چې د اسد مرسته ملاتړ حق ده. صدر باراک اوباما دا هم ویلی دی چې دا زما او د امریکې د حکومت خیال دی چې تر سو پورې اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وي نو یوه ډزبندي او سیاسي روغه هم ممکنه نه ده ځکه چې د شام د خلکو نه خپل ځان ډیر زیات لری کړی دی. د اسد او د شام د خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده دا یقینا چې د تونلارو او د ترهګرو نوتو باعث ده. صدر اوباما د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې په داسې تګلاره مزل جاری ساتل ګرانه ده، د کمی انجام چې ناکامي ده، خو بیا هم که روسیان موږ سره او د شپیتو ملکونو اتحادي ګوند سره په شریکه تلل غواړي، نو بیا خو د یو سیاسي اواري امکان شته چې د هغې تر مخه به اسد رخصتیږي او د اعتدال پسنده او غیر مذهبي قوتونو یو نوی اتحاد را وړاندې کېدی او په ملک کې امن قایمولی شي، او هم دغه زمونږ مرام دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه په دې ځای پای ته رسیدلې. اوسو شیبو کې به یو اړبې تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو. دا غي ورسته به تاسو نن خبرونه اوري پښتانه ستوري د خبرونه باندې تاسو وړاندې کوي. زموږ همکار ارباب محمود علي ګمان کوم چې مغره یې کاکر سره
بالکل همداسې ښکاري، اسار داسې ښکاري چې ارباب صاحب
برای زیاده خبرونه کې تاسو نه خپل خبر خو مو غستای شي او پکې پښتنه کول شي.
بالکل د ټلیفون شمیرې 001-202-205-003 لموږ سره اوسئ. Thank you.